ما هستیم، اما در نیم ساعت پیش رو با اسمت ساروان باشید که در برنامه خبری با شماست. خوش آمدین شما.
ډېره مننه نعیمي صاحب. قدر من اوریدونکو، 8 بجې شوې، سلامونه وړاندې کوم. په دې خپرونه کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره پر هغو لارو خبرې کوي چې دا هیوادونه له افغانستان سره تړي. په یو بل راپور کې به واورئ چې د افغانستان د سولې عالي شورا په خپل جوړښت او صلاحیت کې د بدلون غوښتنه کوي. نور راپورونه هم لرو، له خبرونو وروسته یې اوري. خو اوس د دې سات خبرونه قسیم سولمل وړاندې کوي.
لمړی هم د مهم خبرونو سرخطونه. د افغانستان جمهور رئیس ستوي لوی جرګه په لښمن سره سم جوړه سي. په سرپل کې څلور ماشومان له یرغمل کوونکو ژغورل سوي دي. او په نړیوالو خبرونو کې اوري چې ملګري ملتونه وایي د سوریې د ولسمشر بشار الاسد پر سر اختلافات باید د سوریې د شخړو د هواري لپاره د خبرو خند ونه ګرځي. هم بشپړ خبرونه. د افغانستان حکومت ویل شوی اجمالی سرسم بل یو جرګه راوغړی او په اساسي قانون کې به بدلون راسي. د ولسمشر مرستیال سید مرستیال ویاند سید ظفر هاشمی پرون ازادي رادیو ته په دې اړه وویل:
موږ تر وروستي حده هڅه کوو چې لویه جرګه زموږ له ژمنو سره سمه جوړه شي، خو اوس مخکې له وخته ده چې د دایرېدو د نیټې په اړه څه ووایو.
تروریز جهادي قمندانانو په یو غونډه کې چې په کابل کې جوړه شوې و، له حکومت وغوښتل چې ژر تر ژره دې دا جرګه جوړه کړي. د ملي وحدت د حکومت د توافقنامې د دوهمې مادې له مخې باید حکومت په اساسي قانون کې د یو لړ بدلونونو د راوستو په ترڅ کې د صدر اعظم د صدرت د څوکۍ د رامنځته کېدو لپاره په 2 کلونو کې لوی جرګه راوغواړي څو دا مسله وڅېړي. په جوزجان کې یو چارواکی ویل طالبانو په قوشتېپه ولسوالۍ کې څلور تنه په دې تور له ځانونو سره بیولې دي چې زامن یې له امنیتي ادارو سره کار کوي. د امنیت قمانداني د امنیت امر سمونوال عبدالحفیظ خاشي ویل دا کسان تېره شپه له جرقدود کلي څخه وتښتول سول. خاشي زیاته کړه چې د سیمې اوسیدونکي هڅه کوي چې د قومي مشرانو په منځګړیتوب دا کسان له طالبانو را خوشي کړي. په ورته وخت کې د جرقدود په کلي کې د سیمه ییزو پولیسو قمندان شیرعلي وایي کوم کسان چې طالبانو له ځانونو سره بیولې دي د هغوی زامن 2 کاله مخکې په ملي اردو کې وه او اوس یې ترخیص اخیستی دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د سرپل چارواکي وایي څلور ماشومان له یرغمل کوونکو ژغورل سوي دي. په سرپل کې د پولیسو ویاند علي اکبر اندرابي وویل یرغمل کوونکو څلور ماشومان په بلخاب ولسوالۍ کې برمته کړي وه، خو امنیتي ځواکونو تېره ورځ د سرپل د لارې په اوږدو کې دغه ماشومان وژغورل. د اندرابي په وینا یرغمل کوونکي تښتېدلې دي او د هغوی د نیولو لپاره هم هڅې روانې دي. د امریکا د بارني چار وزیر جان کيري د منځنۍ اسیا د هیوادونو په سفر دی. د خپل څلور ورځني سفر په لومړي ورځ د قرغیزستان له ولسمشر الماس بیک کتنبایف سره وکتل. جان کيري د قرغیزستان ولسمشر ته په دغه وخت کې د وروستي پارلماني انتخاباتو مبارکي ورکړه. نړیوالو څارونکو ویل دي چې دا انتخابات عادلانه ترسره سول. جان کيري بیا د قرغیزستان د بارني چار له وزیر ارلان عبدلایف سره وکتل او لاغه سره په ګډي خبري غونډې کې ویل: دوی وایي موږ بشپړ باور لرو چې د دې سیمې سیاستونه، یعنی د منځنۍ اسیا سیاستونه، دې ته ضرورت نه لري چې د چین، روسیې او امریکا او یا د تجارتي ډلو تر اغېز لاندې راسي. دا یو اجتماعي پیړۍ ده، دا بېله زمانه ده. ټول دې ته لیواله یو چې وکولای شو په بېلابېلو برخو کې سوداګري وکړو. تمه ده چې جان کيري ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان ته هم ولاړ سي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون وای د سوریې د ولسمشر بشار الاسد پر سر اختلافات باید د سوریې د شخړو د هواري لپاره د نوو خبرو د لارې خند نسی. بان کی مون تیر ورځ خبر اعلان ته ویل چې د وینا خبرو ته هیله مندي، خو د سولې خبرې باید د یو سړي د راتلونکي پر سر ونه درول سي. د ملګرو ملتونو سرمنشي زیاته کړه چې د په باور د سوریې د خلکو مربوط ته چې د ولسمشر اسد د راتلونکي پاړه څپړې کړه کوي. د سوریې پاړه په خبرو کې د ایران په ګډون چې د لومړي ځل لپاره برخه پکښه اخلي د ولسو هیوادونو ډیپلوماټانو برخه خسته ده. د غونډي برخوال پر دې سره ویشل سوي دي چې ځینې وایي بشار الاسد ولسمشر وي او ځینې وایي چې هغه دی واک پرېشتي. روسیا او ایران د بشار الاسد ملاتړ کوي او واشنگتن خپل ملاتړ سره ټینګار کوي چې بشار الاسد له جګړې وروسته حکومت کې برخه نه لري. د مصر چارواکي وایي چې په د سینا په ټاپو وزمه کې د لویدلې روسیې الوتکې له ټوټو سره د 160 تنو مړې موندلې دي. د روسیې د هوایي شرکت ایرباس مسافر وړونکې الوتکه پرون د مصر له شرم الشیخ څخه د روسیې پیټرسبورګ ته روانه وه چې په سینا ټاپو کې ولوېده. په دغه الوتکه کې له عملې سره 240 تنه سپاره وه. د اسلامي دولت یا داعش پورې یوې تړلې ډلې ادا کړې چې دا الوتکه دوی ویشته ده، خو د روسیې د ترانسپورټ وزیر د داعش دا ادا سمدستي رد کړه. په دې اړه نور حال وروسته په یو راپور کې وړاندې کیږي. چارواکي وایي وروسته تر دې چې د رومانیا په مرکز بخارست کې په یوه نایټ کلب کې چاودنه وسوه او اور ولګېد، لږ تر لږه 28 تنه ووژل سول او 180 نور روغتون ته انتقال سوه. چارواکي وایي چاودنه د شنبې په شپه په داسې حال کې وسوه چې د کولکټیو په نوم نایټ کلب دننه شاوخوا 400 کسان راغونډ سوي وه. دا پیښه په بخارست کې په تیرو څو لسیزو کې تر ټولو بده پیښه ګڼل سوې ده. د رومانیا د کورنۍ چارو مرستیال وزیر اندېښنه څرګنده کړې چې د مرګ ژوبلې شمېره به زیاته سي. په زرګونو اسرائیلیانو تېره ورځ د تلابی په مرکزی سیمه کې راغونډ سوي وه او د اسرائیلو د پخواني صدر اعظم اسحاق رابین تلینې ولمانځه. رابین د سولې غوښتنه کوله او دی 40 کاله مخکې وژل سو. د امریکا پخواني ولسمشر بل کلینټن نږدې 40 کسانو ته وینا وکړه او د امریکا اوسني ولسمشر باراک اوباما دې غونډې ته د ویډیو له لارې پیغام وړاندې کړ. د غونډې برخوالو چې د رابین په نوم چوک کې راغونډ سوي وه بیرغونه راپول او د سولې شعارونه یې پورته کړي وه. اسحاق رابین د 1995 کال د نومبر په 14مه د یوه یهودي افراطي له لورې چې د سولې او له فلسطینیانو سره د روغې مخالفو وژل سو. کلینټن وویل اسرائیل که سوله غواړي باید پرېکړه وکړي. اوباما بیا وویل دی لا هم په دې باور دی چې د منځني ختیځ د حل لاره د دوو دولتونو جوړېدل دي. او د دې مهال وروستۍ خبر دا چې پولیس وایي د بنګلاديش په مرکز داکا کې د سیکولر کتابونو یو خپرونکی په چاقوګانو وژل سوی او درې تنه نور د دوو سیکولر ویب لاک لیکونکو په ګډون ټپیان سوي دي. د پولیسو یو ویاند ویل د جګریتي پرکاشونې د خپرندوی ټولنې د مشر فیصل عارفین مړی د شپې لخوا د خپل کار په دفتر کې وموندل سو. تر دې پیښې مخکې پر یو بل خپرونکي او دوو ویب لاک لیکونکو د شوت هوسوار په خپرندوی ټولنه کې ناپیژند وسلوالو ډزې کړې وې او پر چاقوانه وهي چې دغه کسان اوس په روغتون کې بستر دي. دوړه خبرندوی ټولنه د امریکایي بنگلاديش لاسله لیکوال او ویب لاک لیکونکي اویجت روی اثر خبر کړي وه. اویجت روی په خپل د فبروري په میاشت کې په داکا کې په چاقوانو وژل سو. تر اوسه چا د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. دا تر دې دمه خبرونه.
ساعت 8 بجې او 8 دقیقې دی. تاسو ازادي رادیو اورئ. د دې خبرونې په دوام کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره پر هغو لارو خبرې کوي چې دا هیوادونه له افغانستان سره تړي. د افغانستان د ولسمشر ویاند وایي د اساسي قانون لوی جرګه به په خپل وخت جوړه شي. د سولې عالي شورا په خپل جوړښت او صلاحیت کې د بدلون غوښتنه کوي.
دغه شورا باید ډېر زیات صلاحیتونه ولري او ډېر آزاد لفظ باندې وکړي چې د وسلوالو مخالفینو سره مذاکراتو لړۍ مخکې باندې کړي.
د ولسمشر غنی د حکومت یو جک پوری چارواکی د سولې خبرې د پاکستان د ګټو لپاره موقع بولی. د دې او ځینو نورو موضوعاتو تفصیل په دې خبرونه کې اورئ. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدئ شي. ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. د ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې په منځنۍ چپه 12 پښنی وی پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. په همدغه چپه د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدئ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د منځنۍ آسیا د هیوادونو له مشرانو سره پر هغو اقتصادي لارو چارو خبرې کوي چې دغه هیوادونه د افغانستان لاله له جنوبي آسیا سره تړي. جان کيري به له ترکمن چارواکو سره د ټاپي د غازو پر پروژې خبري وکړي او پرونی د منځنۍ آسیا د هیوادونو د سفر په لومړی ورځ په قرغیزستان کې د آسیا د زړه په نوم غونډې ته اشاره وکړه چې راتلونکي میاشت په اسلام آباد کې جوړیږي. جان کيري وویل په دې غونډه کې به پر دې بحث وکړو چې څنګه د ټولو سیمې لپاره یو پراخه اقتصادي اغیزمنه ایجنډا لرلی شو. د دې موضوع تفصیل د احمد شبر پراپور کې وابري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د منځنۍ اسیا د څلور ورځني سفر په لومړۍ ورځ د قرغزستان له چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. جان کيري تیر ورځ په بشکک کې تر غونډو وروسته د قرغزستان د بهرنیو چارو وزیر ایرلان عبدالدایف د خبری کانفرنس پر مهال مخاطب کړ او وی ویل د بهرنیو چارو وزیر او ما د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې، چیرته چې د قرغزستان جمهوریت د اوږدې مودې په مخه مهمه ونډه لرله او د دې سربیره دغه هیواد په سلګونو افغانانو ته د زده کړې زمینه د مرکزي اسیا د بشکک په مرکزي پوهنتون کې برابره کړې ده. ټاکل شوی ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن د ازبکستان سمرقند ښار ته ورشي، هغه ښار ته چې یو وخت لري د وریښمو لار تیریده او هلته به جان کيري د منځنۍ اسیا د پنځو هیوادو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې ګډون وکړي. د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد سید مسعود منځنۍ اسیا ته د جان کيري سفر مهم ګڼي او وایي
آمدن جان کيري وزیر خارجه علاوه از اینکه واسه میانه وسط
نکرد د بهرنیو چارو د وزیر جان کيري راتګ د دې سربیره چې منځنۍ اسیا د افغانستان له لارې له جنوبی اسیا سره تړي، افغانستان د لاجورد له لارې له اروپا او مدیتراني سره تړي، فکر کوم له اقتصادي اړخه مشتډیر اهمیت لري. د لاجورد لاره یو پخوانی تجارتي لاره ده چې له دې لارې به سوداګرو د بدخشان لاجورد منځنۍ اسیا او اروپا ته وړل. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه دا لاره تر اروپا پورې تر ټولو ارزانه او خوندي لاره ګڼي او وایي چې له دې سره به د ټولې سیمې هیوادونه وتړل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کيري هم په بشکک کې د ټولې سیمې اقتصادي پراختیا ته اشاره وکړه او ویل زه هیله لرم چې په دسمبر کې په اسلام آباد کې د آسیا زړه په کنفرانس کې به موږ پر هغو لارو نور فکر وکړو چې کولی شو د ټولې سیمې په پراخې اقتصادي اجنډا کې پرمختګ وکړو. تمدا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به د منځنۍ اسیا د سفر پر مهال ترکمن چارواکو سره د ټاپی د غازو د پروژې په اړه خبري وکړي او د دې پروژې حمایت به وکړي. د ټاپی پایپ لاین د هرات د تورغونډي لاري د فراو کندهار له ولایتونو پاکستان او هند ته غاز لیږدوي. دغه پایپ لاین یو سرعت 100 کیلومتر اوږدوالی لري چې 115 کیلومتر د افغانستان له خاورې تیریږي. افغان، ترکمن، پاکستاني او هندي چارواکو موافقه کړې ده چې د ټاپی د پروژې کارونه به راتلونکي میلادي کال پیل شي او تر 2018 کال پورې به بشپړ شي. د ټاپی د پروژې له پیل کېدو سره به په افغانستان کې شاوخوا 500,000 کسانو ته کار پیدا شي او هر کال به افغانستان د دې پروژې له لارې 300 میلیونه ډالر د ترانزیت له لارې ترلاسه کوي او د دې کاسو 14% کې به افغانستان ته ورکول کېږي. ویل کېږي چې د دې پروژې له پیل کېدو سره به د ترکمنستان اتکا چې پر روسیې لري راکم شي. د راپورونو له مخې د منځنۍ اسیا د هیوادو اقتصادي وده په ډراماتیک ډول ټیټه شوې ده او دغه هیوادونه دا ویره لري چې له افغانستانه به د امریکا د ځواکونو له تدریجي وتلو سره د واشنگتن دلچسپي د سیمه له هیوادو سره کم شي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د اصلاحات او شی حکومت ولی په برخه کې د ولسمشر ځانګړی استاذ وی چې د سولې په اړه خبرې کول د پاکستان د ګټو د پوره کولو لپاره یو موقع ده. احمد ضیا مسعود پرون په کابل کې یو شمېر خبريالانو د ستاینې په غونډه کې وویل د افغانستان جنگ له طالبانو سره نه بلکې له پاکستان سره دی. په دې موضوع د یوسف خان زدران راپور واوري.
دا لومړی ځل دی چې د افغان حکومت یو لړ پوړی چارواکی د وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې اترې غیر معقولې ګڼي او ټینګار په دې کوي چې د دې خبرو دوام د پاکستان ګټې تضمینوي. د اصلاحاتو او ښې حکومتوالۍ په برخه کې د جمهور رئیس ځانګړی استاذ احمد ضیا مسعود په دې باور دی چې د افغانستان جنگ له طالبانو سره نه بلکې دا جنگ له پاکستان سره دی. هغه وایي چې د سولې په اړه خبرې کول د پاکستان ګټو د تضمین لپاره د فرصت لټول دي.
تا وقتی که پاکستانی ها به هدف خود نرسن، به منافع خود نرسن،
دی وی تر هغه چې پاکستانیان خپل اهداف او ګټو ته ونه رسیږي دا جنگ نه پریږدي او دا مسله چې د طالبانو سره سوله کاملا یو غیر معقوله خبره ده. دا یوازې د پاکستانیانو د ګټو د تامین لپاره یو فرصت دی. د یوې مزدور او ترګر ډال سره سوله د نړۍ په هیڅ کوم ځای کې نه ده شوی. زمونږ په یواد کې روان جنگ له پاکستانیانو سره جګړه ده، نه د طالبانو سره. نو بنا اندغه جنگ به زمونږ په یواد کې یو جنگ وي
و فرسایشي خاطر
ښاغلی مسعود وایي چې د دې اړتیا ده چې په افغانستان کې د یو اوږده جنگ لپاره تیاری ونیول شي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغان حکومت نورو لوړ پوړو چارواکو ویلي چې د هغو خلکو په وړاندې د سولې د خبرو دروازه نه بندوي چې سولې ته لیوالتیا لري. اجرایي رئیس بیا په خپل وروستي خبري کانفرانس کې وویل چې افغان حکومت باید د قدرت له موقفه د سولې خبرې پر مخ بوزي. په هیواد کې وروستۍ زیاته شوې ناامنۍ د دې سبب شوي چې له اوږدې مودې راهیسې افغان چارواکي پاکستان ته د ملامتیا ګوته ونیسي او تر ډیره په خپلو خبرو کې له هیواده شکایت وکړي. پاکستان بیا په اوس وخت کې یو ور بیا لیوالتیا ښودلې چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ په خبرو کې منځګړیتوب وکړي، خو افغان لوري بیا ویلي چې دا باور هلته کېدی شي چې پاکستان د ترهګرو او د افغان حکومت د مخالفینو په وړاندې رښتینې مبارزه پیل کړي. د سیاسي چارو څېړونکي وایي چې افغان حکومت نه باید د سولې د خبرو پروسه بنده کړي، بلکې په هرو ممکنو لارو سولې ته د رسیدو هدف تعقیب کړي. د دې کارپوهانو له ډلې محب الله شریف ازادي راډیو ته وویل چې د جمهور رئیس د ځانګړي استازي داسې باور او څرګندونې د هغو طالبانو په دریس کې بدلون راوستلی شي چې سولې ته لیوالتیا لري.
په دغسې حالاتو کې د افغانستان حکومت ته یو سیاسي ذکاوت پکار دی، او سیاسي ذکاوت په دې معنا باندې چې دوی د هر چا په وړاندې چې هغوی افغانان وي او د افغانانو سره مینه ولري، خپل هیواد ته ژمن وي، د هغوی په وړاندې ولو که هغوی زموږ وسلوال مخالفین وي، د سولې او د خبرو اترو لاره خوشی نه کړي، او تل د هغوی په وړاندې باید زموږ د دولت دروازه خلاصه وي.
د سولې د خبرو اوږدې او د ځینو کارپوهانو په وینا بې نتیجې پروسې که د خلکو په وړاندې هم ډېرې پوښتنې راولاړې کړي دي، خو بل لور ته ډېر خلک یې په دوام هم ټینګار کوي.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي حکومت باید د دې شورا جوړښت بدل او د سولې د هڅو لارې چارې همغږي او واحد کړي. که د سولې د عالي شورا په اړه غواړئ چې نظر څرګند کړئ، د اتمو بجو له لنډو خبرونو وروسته آزادي راډیو ته ټلیفون وکړئ. نن یک شنبه ده او هر یک شنبه همدغه وخت میکروفون ستاسو خبرونه لرو. د سولې د عالی شورا سرپرست وایي په تیرو 15 کلونو کې د بیلابیلو چینلونو له لارې د سولې خبرې پر مخ وړل شوی، او همدا سبب دی چې مؤثریت یې کم و. د چارو یو شمیر کتونکي هم د سولې شورا پر خپلواکۍ ټینګار کوي او وایي د دې شورا صلاحیتونه باید زیات شي. د دې موضوع په اړه د اسدالله لودین راپور واوري.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د سولې د ټینګښت لپاره د بیلابیلو چینلونو هڅې نتیجه نه ورکوي، او د دې هدف لپاره باید د سولې عالی شورا جوړښت نوی او صلاحیت یې زیات شي. د سولې عالی شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد وایي چې په تیرو څو کلونو کې د سولې خبرې ځکه مؤثرې نه وې چې د سولې شورا تر څنګ نورو ادارو هم له طالبانو سره د تماس هڅه کوله. ښاغلی مجاهد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر اشرف غنی باید له ژمنې سره سم د سولې شورا پر تشکیل او غړو له سرکته نه وکړي، او داسې کسان پکې ځای پر ځای کړي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ ښه منځګړیتوب وکړي.
دغه شورا باید ډېر زیات صلاحیتونه ولري او ډېر آزاد لاس باندې وکړي چې د وسلوالو مخالفینو سره مذاکراتو لړۍ مخ په وړاندې باندې کوي. سولې لپاره یوازې د سولې د عالي شورا په حواله باندې کار نه کېده، بلکې د دې لپاره مختلف مراجع وجود درلودي. ار جی ریاست جمهوری و جدا تماسون نیوال شورای امنیت ملی با په جدا توګه باندې تماسون نیوال د سولې عالی شورا به په یو بل چینل کې لګیاو.
تیر اونۍ د سولې د راتلونکو پاړه یوې جوړې شوې غونډه کې هم په دې ټینګار وشو چې حکومت باید د سولې عالی شورا جوړښت نوې کړي. په خاطر دې هم په حکومت دا انتقاد کېده چې د سولې پالي شورا کې داسې څیرې ځای پر ځای کړی چې طالبان منځګړیتوب نه مني، او په خوا د طالبانو په مخالفت کې جنګیدلی. د سولې عالی شورا هم مني چې په چوکاټ کې داسې کسان فعالیت کوي چې د سولې له ټینګښت سره مخالفت لري. هڅه مو وکړه چې د سولې عالی شورا د جوړښت د بدلون په اړه د جمهوري ریاست نظر هم ولرو، خو د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر په دې اړه خبرو ته حاضر نشو. بل لور ته د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان هم د سولې شورا په جوړښت کې بدلون ضروری بولي، او وایي چې د دې شورا صلاحیتونه هم باید لوړ شي. د سیاسي چارو کتونکو جاوید کوهستاني خپل نظر له ازادي راډیو سره داسې شریک کړ.
یقینا یک نیازمندی جدي
د وایي رښتیا هم د سولې شورا د جوړښت بدلون ته اړتیا ډېره لیدل کیږي. د دې ترڅنګ د سولې لپاره یوې روښانه او واضح تګلارې ته هم اړتیا شته چې د عملي کېدو مسؤلیت باید د سولې عالي شورا ولري. حکومت باید ملي ګټو ته په کتو د دې کړنلارې څارنه وکړي، او د سولې شورا په چارو کې لاسوهنه ونه کړي. معلومه نه ده چې حکومت به د سولې عالي شورا د جوړښت د بدلون لپاره کوم اقدام وکړي او کنه، خو د چارو ځینو کتونکو ویلي د سولې ټینګښت د حکومت او طالبانو په اراده پورې تړلې، او له اراده پرته به هر ډول هڅې کوم ځای ونه نیسي.
فضلی د هلمند له مرجع ولسوالۍ لیکلي زما په نظر د سولې د شورا مشرتوب باید دینی عالمانو ته ورکړی شي، بیا سوله امکان لري. نظیر له نامعلوم ځایه لیکلي دي د سولې شورا یوه وسیله ده چې بالاخره له طالبانو سره د خبرو لاره ممکنه وي. او غلام سرور لیکلي دي په تیرو کلونو کې خو د سولې د شورا د کارونو کومه نتیجه څرګنده نشه. تاسو اوریدونکو هم که غواړئ چې په دې موضوع نظر څرګند کړئ، د اتنیمو بجو له لنډو خبرونو وروسته ازادي رادیو ته ټلیفون وکړئ. له اتنیمو تر نه نیمو بجو پرې میکروفون ستاسو خبرونه لرو.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
تاسو زموږ له ازادي رادیو اوري اته بجې او شل دقیقې شوې. د افغانستان جمهوري ریاست تاییدوي چې د اساسي قانون لوی جرګه به په خپل وخت دایره شي، ځکه چې د حکومت ټول چارواکي ورته ژمندې. د ولسمشر د ویان مرسیال ظفر هاشمی د دې جرګې د کرنیټي په حق لاس نه وای، خو دا منی چې ولسمشر د دې جرګې د دایریدو لپاره چمتو دی. د دې موضوع په اړه د خان محمد سین راپور واوري.
جمهوری ریاست د اساسي قانون د لوی جرګې په جوړېدو تاکید کوي، خو د جوړېدو د نیټې خودلې مخکې له وخت غني. د جمهور رئیس د ویان مرستیال سید ظفر هاشمی د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل دا جرګه بل خلکو سره د حکومت د ژمنو په اساس جوړ شي.
موږ تر روسي هدا هڅه کوو چې لوی جرګه زموږ له ژمنو سره سم جوړ شي، خو اوس مخکې له وخت ده چې د دایرې دوه د نیټې په اړه څه ووایو.
د ملي اوالي د حکومت له جوړېدو وروسته د حکومت د دواړو مشرانو د توافقنامې د دوهمې ماده لمخه حکومت باید په اساسي قانون کې د یو لړ بدلونونو په مقصد تر دوه کلونو پورې لویه جرګه جوړ کړي. ویل کیږي چې دا جرګه به په اساسي قانون کې بدلونونه رامنځته کړي، ریاستي نظام به په صدارتي واړوي او اجرایي رئیس به د صدر اعظم په توګه فعالیتونه پر مخ وړي. په عین حال کې ځینې کارپوهان وایي چې د ملي یووالي حکومت خپلې یوې کلنې کمزورۍ ته په کتو سره د لوی جرګې د جوړېدو لپاره تیار نه دی. د عنعنوي جرګو د جوړولو د چارو پوه شهزاده مسعود وایي د دې جرګې د جوړېدو لپاره باید یو کال د مخه تدابیر نیول شوی وای.
زما په اند باندې چې دغه دوه کال کېږي د ریاست اجرایي خپل مشروعیت د لاسه ورکړي، نظر په دغه تفاهمنامې د سیاسي باندې د افغانانو د غوښتنې په اساس باندې په کار ده چې څومره زر کېدلی شي عنعنوي لویه جرګه جوړه شي تر څو ټولو دغه ناخوالو ته چې په ملک روان دي دې ته د پای ټکی کېږي.
بلخو د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ویلي تر هغې چې د ولسي جرګې او د ولسوالۍ د شوراګانو انتخابات تر سره نشي لویه جرګه هم نشي جوړېدلې.
احسان الله له پکتیا څخه په راستولي پیغام کې لیکلي دي چې طالبانو په پکتیا کې د شپږو ولسوالیو لاره بند کړې ده او امنیتي ځواکونو سره په سخته جګړه بوختي. د احسان الله په وینا طالبان پلان لري چې د شپږو ولسوالۍ ونیسي. همدا اوس د ټلیفون له لارې له پکتیا څخه د ازادي راډیو خبریان داود تپان د ټلیفون له لارې را سره دی. تپان صاحب، تاسو تر کله وایم د دغه ولسوالیو چې پرونې هم تاسو راپور درلود چې لارې طالبانو بند کړې ده، په اړه د مشاوریدونکو ته وایست چې اوس وضعیت څنګه ده؟ آیا لارې لا هم بندې دي؟
مننه. لکه څنګه چې تاسو دی اوریدونکي پیغام ولوست، همدغه وضعیت غیر نارمل ډول د پکتیا کې د شپږو ولسوالیو لار تړلې ده. همغه ډول دوی یوازې دغه حکومتي ځواکونو پرون ورځ کې دغومره کړي دي چې یوازې لار د څو ساعتونو لپاره د تګ او راتګ لپاره خلاصه کړه، ولې بیا هم دغه لار تړلې ده؟ هم دوی په وینا کې دوی خلاصه کړې، ولې خلک دا شکایت کوي چې لار تړلې پاتې ده؟ د دې لارې د تړل کېدو سره سم وسلوالو طالبانو دا خبره کړې وه چې موږ په پکتیا کې په دې شپږو ولسوالیو کې ځانګړي عملیاتو پلان لرو. ولې نن سهار طالبانو ادا وکړه چې دوی په سرحدي پوستو باندې برید پیل کړی دی. ګنډي پټان په ولسوالۍ کې د سرحدي کمانډان د ژون سرحدي کمانډان بصیر خپلواک سره مونږ خبرې وسوې. هغه دا په خپل خبرو کې ویل چې دوی په پوستو باندې بریدونه روان دي. د سیلاب په نامه کومه نوې پوسته چې د تېرې جګړې نه وروسته دوی جوړه کړې وه هغه هم سوځېدلې ده. او نوی پوسټه هغه د دوی سوځېدلې ده، پنځه کسه زخمیان دي. تر اوسه پورې دوی هم معلومات نه لري چې دوی طرف ته څومره مرګ ژوبله ده، وسلوالو ته څومره مرګ ژوبله اوښتي. خو وسلوالو طالبان په سهارني پیغام کې چې رسنیو ته لېږلی لیکلي دي چې دوی د ډنډي پټان ولسوالۍ څلور پوستې نیولې دي. همدا ډول د ځاځي اریوب ولسوالۍ له کسانو سره همدا تاسو د خبر نه مخکې ما خبرې وکړې، هغوی ویل چې دلته لسګونه هغه ځوانان چې هغوی ویزې لري خارج ته روانو، یعنی خلیج هیوادونو ته سفرونه لري، هغوی بند پاتې دي، نه شي کولی چې له دې تیر شي. لاره تړلې ده، له تیرو درې ورځو راهیسې دوی انتظار دي او د دې لارې نه تګ راتګ نه شي کولی. یعنی مونږ تیر ورځ چارواکو سره خبرې کړې دي. تیر ورځ د پکتیا مرستیال والی عبدالولي صحیح په یو خبري ناسته کې رسنۍ ته معلومات ورکړل او ویې ویل چې دا لاره کاملا دوی خلاصه کړې. ولې اوس چې مونږ خلکو سره غږېږو، هغوی وایي د شپږو ولسوالیو ته هیڅ ډول تګ راتګ نشته.
تپان صاحب، په دغو ولسوالیو کې اکثره هغسې ولسوالۍ دي چې تقریبا امنیتي وضعیت یې ډېر ښه و. مثلا تاسو د ځاځي اریوب یادونه وکړه، هلته د دولت وسلوال مخالفان ډېر زیات فعال هم نه ول، نو دوی له کومې خوا راغلي دي چې دا لارې بندې کړي دي او هلته حملې هم پیل کړي؟
تیر ورځ مونږ د پارلمان له وکیل مجیب رحمان سمکنی سره خبرې وکړې. هغه وویل چې دغه وضعیت چې دلته وسلوال طالبان راغلي دي، د ټولو پکتیا وسلوال طالبان څومره وو هغوی هغلته راجمع شوي. دا وضعیت درې میاشتې مخکې د امنیت شورا د پکتیا والی ولایتي اداره او نورو چارواکو ته رسول یا تر ولسمشرۍ دفتره پورې، ولې دوی ته مقنی ځواب نه دی ورکړل شوی. او وسلوال هم دغلته د خپلو اقداماتو لپاره اطلاع درلود او دوی دا خبرې د حکومت سره شریکې کړې دي. د حکومت سړی د حکومت په هغه مونږ چې نږدې نه څومره څارو، د حکومت په دریځ نه پوهېږي چې حکومت څه پلان لري، ولې دا ولسوالۍ تر تهدید لاندې او خطر لاندې دي. د ځاځي اریوب ولسوالۍ د روغتون ډاکټر همدا اوس څو شېبې مخکې ما سره خبرې وکړې. هغه په خپلو خبرو کې ویل چې شپې اوان لګېدلی په روغتون کې، هغه شته وسایل هم سوځېدلي دي، یو نرس هم ټپي شوی ده او دوی تر تهدید لاندې خپل وخت تېروي. همدا ډول د احمدخیل ولسوالۍ هم تر تهدید لاندې ده. هغه خواته د لجې منګل ولسوالۍ، د جانخیل ولسوالۍ، دا هم تر تهدید لاندې دي. دا خبرې په تېرو د میاشتې په اوږدو کې مونږ هم بار بار ریپورټونه درلودل. خپل د ازادي رادیو له لارې مونږ د امنیتي وضعیت خرابوالي راپورونه لرل.
ډېر زیاته مننه په پکتیا کې د ازادي رادیو خبريال داوود تپانو چې په دغه ولایت کې د شپږو ولسوالیو د لارو د بندېدو او په سرحدي پوستو باندې د دولت د وسلوالو مخالفانو د حملو په باب معلومات راکول.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
نیویارک ټایمز رسپانې په هلمند او اروزګان ولایتونو کې د طالبانو د حملو او د هغو په وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو د مقاومت په اړه لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې ویل شوی په داسې حال کې چې افغان امنیتي ځواکونه د هیواد په شمال کې د طالبانو حملې ځپي، طالبانو همزمانه د جګړې څو جبهې پرانیستي دي. د نیویارک ټایمز پر اساس طالبانو په هلمند کې د ولایت د مرکز تر 15 کیلومتره پورې پرمختګ وکړ او تقریبا ورته وضعیت په اروزګان کې رامنځته کړ. افغان امنیتي ځواکونه وتوانیدل چې طالبان په شا وتنبوي. لا هم طالبان په یو شمېر ولسوالیو کې چې په ورستیو کې نیولې یا یې پرمختګ پکې کړی مقاومت ته دوام ورکوي. د نیویارک ټایمز له لیکنې سره سم په داسې ولسوالیو کې یو هم د هلمند نادالي ولسوالۍ ده چې د ولایت مرکز لشکرګاه ته نږدې ده او امنیتي ځواکونه له یوې اونۍ جګړې سره سره نه دي توانېدلي چې طالبان ورڅخه وباسي. د ورسپانې په نظر د هلمند کنټرول تر دې ډیر چې ستراتیژیک وي زیات اقتصادي اهمیت لري. د ملګرو ملتونو احصایې سره سم د افغانستان د ټولو تریاکو تقریبا نیمایي په هلمند کې تولیدیږي. نیویارک ټایمز ته د پولیسو یو قومندان ویلي چې د نادالي ولسوالۍ د تیرو څو ورځو په جګړو کې له 500 تر 600 پولیس وژل شوي دي. ورسپانې ته ځینو نورو افغان امنیتي سرتیرو ویلي چې شو وسله مهمات او تیل نه لري. په اورزګان کې یو پوځي بیا ویلي چې اوس تر دوی د طالبانو وسلې مدرن دي. ځینې نور ویلي چې له هوایي او لوجستیکي ملاتړ به برخې دي. نیویارکنس په اورزګان، کندهار او هلمند کې له بیلابیلو پولیسو او د اردو له سرتیرو سره خبرې کړي او ویلي دي چې هغوی نه غوښتل چې نمونه سرګن شي. او واشنگتن پوسټ ورسپانې بیا لیکلي چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی لکه چې د هیواد مشر په غاړه اخیسته هوسا ژوند نه دی لیدلی. ورسپانه کاږي د ولسمشر غنی حکومت د طالبانو د فعالیت له زیاتېدو د اسلامي دولت د وسټوال ډلې له ډیریدونکو حضور سره مخامخ دی. ورسپانې د افغانستان د اقتصادي ستونزو او د افغانانو د مایوسۍ یادونه هم کړې ده. له دې سره د خبرونو نیمایي برخه ته ورسیدو. اته بجه او دیرش دقیقې شوې د خبرونو په دوام کې میکروفون ستاسو لرو. موضوع مخکې هم اعلان کړی دا او لاندو خبرونو وروسته بیا هم واوري. اوس د دې سات لاند خبرونه قسیم سولمل اوروي.
د افغانستان حکومت وی له شویج منی سره سم به لایو جرګه وغوړي او په اساسي قانون کې به بدلون راسي. د ولسمشر مرستیال وین سید ظفر هاشمی ازادي رادیو ته ویل چې دوی نهایي هڅه کوي څو لایو جرګه لشمنی سره سم جوړ شي. خو د ویل اوس مخکې تر وخت چې د جوړېدو د نیټې په اړه څه ویل سي. په جوزجان کې یو چارواکي ویل طالبانو په قشتي په ولسوالۍ کې څلور تنه په دې تور له ځانونو سره بیولې دي چې ځمنې لامنیتي ادارو سره کار کوي. د سرپل چارواکي وایي څلور ماشومان له يرغمل کوونکو ژغورل سوي دي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کری د منځنۍ اسیا د هیوادونو په سفر دی. د خپل څلور ورځني سفر په لومړۍ ورځ د قرقیزستان له ولسمشر الماس بیک تنبایف سره وکتل او تامه ده چې تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان ته هم سفرونه وکړي. د ملګر ملتونو سرمنشي بان کی مون وای د سوریه د ولسمشر بشار الاسد پر سر اختلافات باید د سوریه د شخړو د هواري لپاره د نو خبرو د لارې خند ونسی. د مصر چارواکي وای چې د سینا په ټاپو کې د لویدلې روسي الوتکې له ټوټو سره د یو سلو شلو تن مړی موندلې دي. چارواکي وای وروسته تر دې چې د رومانیا په مرکز بخارست کې په یو نایټ کلب کې چاودنه وسوه او ور ولګېدې لشتر لژه وويشتنه وجل سول او یو سلو اتیا نور روغتون ته انتقال سو. په زرګونو اسرائیلانو تیر ورځ د تل ابیب په مرکزی سیمه کې راغونډ سول او د اسرائیلو د پخواني صدر اعظم اسحاق رابین تلنی ولمانځه. او پولیس وای د بنگلاديش په مرکز داکا کې د سیکولر کتابونو یو خبرونکي په چاقوان وژل سوی او درې تنه نور د دوه سیکولر وی بلاک لیکونکو په ګډون ټپیان سوی دي.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یکتان را به برنامه میکروفون شما از حالا تا ساعت 9:30. من جاوید نعیمی و اسمت ساران به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با شما هستیم. شورای عالی صلح افغانستان گفته حکومت باید در ساختار شورا تغییر بیاورد و همچنان تلاش های صلح را هماهنگ و واحد سازد. حدود 5 سال از ایجاد شورای عالی صلح در افغانستان میگذرد. با باور شما این شورا چه فعالیت چشمگیر در این مدت داشته؟ آیا در تلاش های صلح افغانستان شورای عالی صلح کار مؤثر انجام داده؟ آیا توانسته مخالفین مسلح دولت را برای گفتگوهای صلح تشویق بکنم؟ شما با باقی ماندن این شورا به حیث یک ارگان مسئول که رهبری مذاکرات صلح را با مخالفین داشته باشد موافق هستند؟ در همین مورد بحث میکنیم. شماره های ما در افغانستان 0799-203-540 و 0700-822-755 همچنان از طریق تلفن های افغان بی سی میتون میتونین با شماره 818 بر ما پیام های کوتاه بفرستین. لاین ما در اسکایپ هم بر شما باز است، میتونین زنگ بزنین بر ما از طریق اسکایپ اگر به اینترنت دسترسی دارین. آزادی نقطه رادیو.
بله، یوشمر اوریدونکو مخکې هم په دې موضوع باندې نظر څرګند کړی دی، پیغامونه راستولې دي. مثلا نور احمد فطرت له لوګر څخه، البته د لوګر له محمد عاقی ولسوالۍ څخه لیکلي وای د سولې عالی شورا په تیرو 14 کلونو کې هیڅ لاسته راوړنه نه لري، باید منحل شي. محمود له کندهار لیکلي د جنگ پای سولې د افغان حکومت د طالبانو سره سولې نه کوي. حاجی شمس الحق له دهلمن له سنگینه لیکلي د سولې عالی شورا د غړو څخه نه کوم چې د سولې خبرو ته دوام ورکړي. نا امیدی دې نه کوي، خدای پاک مهربانه دی، ګوندې خدای سوله راولی.
بریم به شنونده های مسروان سه اگر موافق هستید.
تلفن دارید؟ بله.
میرم. بفرمایید. سلام
بله سلامونه و احترامات این سرطاز دوارو تا و ریزوی تا مرانی کم حفظل منان دخیخیم در قابل خرباغ لسانینا
سلام
ما پر نظر مانو خدا شد نظر باشه که چیرا مثال ترورستان و تا امریکا و پاکستان اجازه وار که در سال یعنی هر چود که که احمدی که محمودی که پا هر طریقه من در سال طریقه غور اطلاعی سی او که چیرا مثال اجازه نیی که هر نوات لار در سال ورخص تیار نیی بلا مساله را دا ولی چه دقا ترورستان که دی خطی یکی وز پا خوندوش که دی یاسه پیش آس که باز دیه که جنگون اجاز که خط و کشتر در سیاسر و دیاسر و زیاد که نو پا دی صورت سر امریکا دیر تا بازشتی یعنی دی جنگ و جاگر پا دی دی خوال پا یکی لالو نتیا پوری طول پی یکی تی دی هر سونه جاگر زیاده ای دی امریکا تا زنیان سای دی خواستان تا دا هم دقا دی غوری هم دقا غوری نو ایک کلا دی
بله سر لیکن دقیق صاحب بهتره ده چه چه دقیق واسه چه زموش موضوع داده چه ده سول شورا پا برخه که چه نظر لره فکر کهوی چه ده شورا کامیاب ده وجود گتور ده او کنه ده
بله او کامیاب ده وزگوره پا برهاو نپارم زغه تا را غلی دیگه تا بیل ایزازی ده مسئولین ایسرازی اگر راجی اصول سر او جای کیگی سر نوار لار این ور تا خلق راجی ور تا خود ما اصلی پا ونده مطالعه که انداز از اجازه تا اونی که کلا دی سولانی چی کلا
دیر مننه سلامت و سی بل اوریدون که لرو زن معرفی که آزادی رادیو ده
بفرمایی سید
سلام علیکم
سلام سید میره بانی کنن
محمد رفی از کابل گب مزم
بفرمایی نهای رفی
امین شورا یعنی سال همی چهار سال پنج سال گذشته حکومت کرزای چی کرد به یک سال دیگه حکومت وحدت ملی چی کرد که بعد از این بکنن که یا نوز امدگام صلاحیت اینقدر صلاحیت که برجزاده بود یا در این صلاحیت چی کنن که یا نوز دیگه بالا تا هم صلاحیت بگیرن امون پیسر که یا سر مخالفین مصرف میکنن که میگن که شورا یعنی سال مصرفش سالانه چند میلیارد دلار میشه یا چند میلیون دلار میشه ولی حد اقل یک دو دانه کارخانه دمی شهر کابل جور کنه همین مردمای گروه های بیکاره که معیوب شده دمی طول چندین سال از نگاه جنگ و دگه و نمور دم کارخانه مردم جذب کنن که مردم کار کنن هم در مملکت ما کار پیدا میشه هم برای مردم ما کار غریبی پیدا میشه مردم به گروه مخالفی نیست نمی پیوندن او رو مصرف سرازی نکنیم مصرف سر چهار تا کارخانه بکنیم که این مردم به گروه مخالفین نپایمند چهار از باب مجبور از مخالفین خودشان به خدمت بازبین داخل نظام شوند یا ایوارا مجبور مکلف هستن به نمی داخل نظام اگر ما روزانه مکاتب ما فارغ تحصیل صنف دوازده رو رخصت کرده میره کلی مدیفه برش پیدا نمیشه پانتون ها کلش مؤسسات تحصیلات عالی فارغین کشیده میره از داخل چی از طبقه ذکور ایناس امی مردم های ذکور وظیفه پیدا نمیکنه ایناس رو خیلی چوسته بمانه سر از رو خیلی به هیچ فکر نکن یا وقتی که وظیفه پیدا نکنن مجبور مکلف هستن که برن یک سن نه یک سن یک لغم نان روزی در خانه خود بیارن یا به گروه مخالفین بپیوندن یا به داعش یا به طالب یا به دنیا بدنگه اگر کار برشان پیدا شد و همون پیسه که سر شورای عالی سلامت دار بشه اون پیسه که چهار تا کارخانه جور شد مردم هم نکار
یعنی آقای رفی شما چی فکر میکنین با شورای عالی سل بله با شورای عالی سل در مقطع حاضر چی باید شود؟ بمونه یا ای که منحل شود چیزی که بعضی شنونده های ما گفتند
نمونه حل شود بین بره هیچ بدرد نمیخواد همین پنج سال حکومت کرده چیز کار نتانست
بلست.
یک سال حکومت وحدت میلیون کدام کار نتانست دیگه بعد از چی بدرد میخورن به عموم آجل یک باید منحل شود و بودی جیازی در یک جای کار صورت بگیره که در اوجه یک کارخانه باشه که هر یک مردم کار کنه اینی فعلا در افغانستان یک قدر کار است یک قدر کار است در کسی یک کارخانه جور کنه هر رقم سیر افغانستان میشلم
تو سه در اسیات من نه مختر دی چی تو پیغام اول ولو یا وردون که بل حمله رو مهربانی کوی
بفرمایید سه رادیو آزادی است
السلام علیکم
و علیکم السلام
مرسی که خبری کام در پاکتی آره دیاری و زده بلو سواله نه تو اصلا بپردیم تو کار خواهیم سلامون احترامات بندی کام
سلامت و سه مهربانی کوی
دروان سه با تاسی موضوع پر ارتباط باید ما باید که در سور علی شورا که دو میشوان امداده دوی پا واقع تو در سوار لسکانو که مضبط الاشترولانی کمی دی در پروژه و خود هغه خلک هغه اشخاص هغه چیری ورکوي چې هغه واکن مخ طالبان سره ارتباطي وو او طالبان سره په جنګ اخته وو. نو سوله خو دغه ته ویل کېږي د سولې په معنا باندې سړی پوه شي چې دریمګړی هغه اشخاص هغه چیری باید په سولې شورا کې شامل شي چې هغه واکن دواړو طرفونو ته د منلو وړ وي. نو داسې خلک په سولې شورا کې وو، داسې اشخاص ورکي وو چې هغه واکن هغه طالبانو ته منل شوي خلک نه وو. او د دوی چې څومره هلې ځلې کولې هغو ډاډه کوله اعتبار اعتماد یې نه کولو. ښه خبره دا ده چې په سولې پروګرام کې تغییر راشي او دغه پروژه وه او وی چاته د منلو وړ نه دی، ځکه چې د څوارلس د نتیجې توان نه رسېده. ښه خبره دا ده چې تغییرات راشي، هغه اشخاص چیرې ورکېدلی شي هغه واکن ملت ته د منلو وړ وي او هغه جانب چې په جام کې دي مخالفینو ته د منلو وړ وي. شخصي دا نظر دی.
ډېره مننه. کور ودان سلامت اوسئ.
تشکر، سلامت باشین صاحب. پیش از اینکه پیام ها رو به خانش بگیریم، یک شنونده از طریق اسکایپ هم داریم. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. سلام صاحب.
سلام، نورالله کوثر هستم، استاد دانشگاه.
بفرمایید.
شورای صلح واقعا ضرورت است، ولی نحوه ساختاری شورا را با در نظر داشت جنگ های 40 سالی که در افغانستان بود میبینیم، متاسفانه این شورا را خود حکومت ساخته. یعنی شورای است که برای جانب مقابل حکومت میگه که این همهش نماینده شما هستن. اگه او کسایی را که یا میگن از طالبان است، اونا هم طالبان هنوز به صف خود نمیپذیرن دیگه. لذا میبایست که یک شورای مطلق بی‌غرض ساخته میشد. یعنی مصلح کسی میباشه که بی‌غرض صلح طرفا آورده نمیتونه که خود طرفا برای خود صلح بیاره. برای ازی لازم بود که از دانشمندا، از مردمای اهل خبره، از علما، محسن سفیدا، مردمانی که در افغانستان شرونده داره، در افغانستان اونا نفوذ دارن، او تو مردم ها می بایست که در شورای صلح بی غرض نه نماینده حکومت می بودن و نه نماینده مخالفین، بلکه جبهه سومی که بتونه هم حکومت قناعت بده و هم جانب مقابل حکومت قناعت بده با مداخله سازمان ملل. یعنی سازمان ملل می بایست که در این مداخله بسیار عمیق میکرد.
و متاسفانه که در صاحب، به عنوان یک استاد پوهنتون، شما فکر میکنین که چنین تشکیل و ساختار برای مخالفین مصالح دولت قابل پذیرش خواهد بود؟
اگر مستقلانه شوه، ما مطمئن هستم که اگر مستقل شوه اونا هم شاید بپذیرن، ولی برای فعلا اونا برالا میگن که همه ایش نماینده های حکومت هستن. کسانی که در شورا هستن نماینده های حکومت هستن. این نماینده های حکومت چطور میتونن که صلح بیارن و بالمقابل در داخل شورا کسانی هست که سالها با طالبا جنگیدن. اونا میگه که شما کسانی بودید که قبل از حکومت با ما سالها جنگیدید و آلیا مامورین حکومت، وزرا هستند، کابینه دی است، وکلای پارلمان است، دی ترکیب شورا. ما یک طرح دارم، اگر دولت بخواد که واقعا شورای صلح یک شورای واقعا مستقلانه از مردمانی که در افغانستان دخیل نبودند در قضایای به طرفین، همین تو یک شورای بسیار بزرگ را و یا به خاطر از یک رفرندوم یا آمپرسی را برای بیاندازه حکومت و این امکانات هم حکومت دارم سازمان ملل. متاسفانه که همین امکانات به کار نمیندازن و روند صلح هم خیلی بتیز در افغانستان که به حکم هیچ است.
لیکن یه مسئله ده چه پا افغانستان که گمان نکم چه دست چوک دوی چه اغیر خلق اومنی چه ده بهترف ره پا هر چه بانی یا نوم یا تاپای شدل کیشه. یه خدا مسئله ده خوصان چه بیایی دی چه زده نی سولی تا دی چه زده نی پلمر دی راسانه ده. یه بلا خبره ده هم ده چه هم ده اوس هم ده ده سولی ده عالی شورا سرپرست حکیم مجاهد ده چه یا وقتی طالبانو یا چارواکی و
چاروان صاحب دی افغانستان که موږ ډیر خلک لرو چې هغه زیده خل نه دی، نه په جنگ کې داخل و نه په طرف کې داخل و نه سیاسی خلک دی. موږ ډیر د سلکه استادان دی، دینی علما دی، سپینګیری دی او داسې مخور خلک موږ په افغانستان کې ډیر زیات لرو چې د افغانستان دننه او څه په بار ملکونو کې کچیر ته داسې یو قوي شورا جوړ سی غوډي هم زړه کې چې میدان ته راسي. اوس که ماته شخصا راتو زړه نه کم چې د شورا ته راسم، زه نه غواړم ځان دخیل کم په قضایا او کې، ځکه دی پوهنتون د استاد په صفت زغړم چې آزاد اوسم چې هر څوک خبره ومني. دولت دغه زمينه نه ده برابر کړنه، دولت برابر کړي او خوشنۍ سره نه مخالفي نه ده، دولت دا زمينه برابر کړي چې آزاد خلک راسي او د سولې کې واقع قدم کړي او هغه امر چې الله جل جلاله کړی والصلح خير لدينا استفاده وکي. متاسفانه تروسه دغه یو قدم چانه دی خی نه ملل متحد خی او نو افغانستان دولت او نو مخالفینو.
ډیر مننه چې تلیفون کو نظر مو څرګند کو.
بریم بشنونده بعدی ما از طریق تلفن بفرمایید. سب رادیو آزادی است، مهربانی کنین. سب
سلام محمد سروان سر تا 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 درمود منور تا رو سلام منو بای
سلامت و
سروان سر سروان سر بسیم انسانان کدی و از کبو به چیزو تا تیاری نکدی از سول هم انسانان را ولی و هغه انسانان را ولی چې اوه سره حضالت بسول سره موجودی قضاوت بسول سره موجودی مسئولیت بسول سره موجودی حق اقدار تا وستاری سروان سر باسه نه چه حق اقدار تا وستاری سی سول امکان نلدی چه پا افغانستان کی راسی سول زمنگن پلاس کی ندا جنگ امریکا دا، جنگ برطانیه دا، جنگ شوروی دا، نظر متحد تا دلات چاری زیدی وکی، پرامل دی وکی، آوتا جی شکایتونه وکی، چه ملل متحد راسی، امنیت شورا راسی، بشر طول
راسی، سردار محمد صاحب،
چاکام مخوری ولری، دیکوام مخوری ولری، سولا بخاقه تراسی،
دیر منانا، لیکن یه خبره دا چه موضوع داره چه دی سولی دالی شورا پا برخ که خبری وکی لکه تروس بچی اوش پوری چی اوش مر آوریدون کو وم کری هیله لرو چه تاسی به هم لده موضوع نخارجی جه یوازی او یوازی ده سولی دالی شورا پا ارتباط خبری وکی چه دا سمره کامیابه دا او چه فکر کوی چه لده طریقه کرشی سول راشی او کرانشی.
تشکر میکریم از این شنونده های مکتالا تماس گرفتن. عبدالستار آخونزاده در پیام خود از ول سولی بالامرغا به ولایت بادغیس نوشته کرده زمانی که طرف مقابل صلح نکنه شورای عالی صلح چی فایده داره و گفتن از این کرده که نباشه بهتر است. اسلام محمد از ولایت لوگر نوشته کرده تا حالا شورای صلح کدام دستاورد نداشته که اونا فقط میخواین صلاحیت بیشتر داشته باشن و بهتر است که به زودترین فرصت لغو شوه. محمد عادل حقیار ایماق از بغلان نوشته کرده بودجه که در راه صلح مصرف میشه بهتر است که مورد به نیازهای مالی تقدیم بکنن و گفتن در طول 5 سال شورای عالی صلح کدام دستاورد نداشته. پیام ها زیاد هستند، شنونده ها هم در خط تلفن منتظر.
نو اول به وریدون که نوبت ورکو بیا به پیغامون نور هم ولولو مهربانی کوی سه
بفرمایید. سلام
سلام نیمونه که در از زازه این بطاک کنم.
مهربانی کوی زازه سه
زما دلانه زارا کچیر تا زینی زری ری ملک ریسی جمکور شما ناوال بگا دوش یعنی دا چی دا بلی من دورم چی دی هم دی افغانانو پا زین دی هم دی افغانستان پا زین دی داسی و تجارت تا اول دی سولی علی شورا دا بایم دا پارلمان و دا ولی چی در گدا چی چیز دا غام دا پا دوی که دی آنسا دن دا پا پولیس پا کی پا وردی کی کم کماندانی سواری سولی علی شورا آغا تراشی نی وزیتی تراشی دا چیر تا کی جی سولی بدی کی جی چی اندا غسی کومی خلق سینگیری ملین لرو مشران لرو چی آغا خلقی چی دیر کل دیلا پر ازار اوزی او یوار په تنخوا نه خلی زبال ته منم چې دا سې سوله دا سوله کې دي په دې سوله نه کېږي چې د کورزنی کې د دې پنځه تنه بډې لاټان پنځه متره شاته په بډې لاټان او بسې روان دي اندا دې په سر پنځه په دې بس کې سره په هغه بس کې دي په دې سوله سلواري نه دې شې مولایانو نه دې مو کلی مشرانو نه سینګیو نه دې دیو نه دې کارلاخ نه تم رسول راشي تنیاوه تنیدا دواره د کوم د وتی دې پارلمان د افغانستان په ځان دی افغانانو په ځان
دیر مننه کردی ودن سلامت توسه. بله اردون خیلی روز هم معرفی که
بفرمایید. سب رادیو آزادی است.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
جیم جیم نگران خبری کن
مهربانی که ویسی
رسول علی شورا باید جلن منحل شو دا اول نگه دیز ضرورت نو زکه دا چې د شپنامه باندې دا یو انکار خلکو ساتي چې هغه ځای کې کزه کم ځای کې چېرته والي کم شي هلته لېږي د دې نه که چېرته هلته اضافه شي دوی ته بهتره لېږي مقرري اړول راړول دي دلته په دې باندې ډېرې زیاتې پیسې مصرفېږي او دا په صلحه په دوی باندې نه کېږي د صلحې اصلي سبب اصلي عامل یې د جنګ نور څوک دي جنګ یې تخمیل کړی دی هغه کسان باید لاړ شي خپله صلحه راځي خارجي ټول باید د افغانستان نه اوس نه صلحه راځي دی کسان ته ګذرېم کوي خبره هم څوک نه اوري
تشکر سلامت باشین صاحب گل میرون عثمان خیل از ولسوالی نهرین بغلان نوشته کرده که شورای عالی صلح تا حالا کدام دستاورد نداشته و ما خان لغوی شورا هستیم و از رئیس جمهور میخواهیم که اعضای شورا را به سارنوالی گفتن معرفی کنه و ماشایشان را هم خط کنه
سخت بقره
خیل آقای عثمان خیل خشمگین هستن. خالد صمیم از ولسوالی دولتشاه لغمان در پیام خود نوشته کرده که شورای عالی صلح فعلی هیچ به درد کسی نمیخوره و هیچ کار را انجام نداده که به خیر مردم و کشور باشه و همیشه کارهایشان تشریفاتی و نمایشی است و باید گفتن این شورا کاملا تغییر کنه و یا کارش تشریفاتی نباشه. و عبدالحیات خاکسار از پروان نوشته کرده که گفته سوال ما از شورای عالی صلح است که چی کار کردن برای جوانا و گفتن جوانای افغانستان در حال ترک کشور هستند. ساروان صاحب برخی پیام ها
بله نورو پیغامونو که یو هم دی انجینیر حبیب الله کوچی دی چی دی لوګر له بابوس خیلی کلی دی و د سولې د شورا لپاره هلی ځلې پکار دي او کلی شي چې بالاخره له دې طریقه په افغانستان کې سوله راشي. انجینیر حبیب الله کوچی هم د لوګر له بابوس لیکلي د سولې شورا تش په نامه شورا ده، دوی یوازې معاشون اخلي، د سولې راوستو وړتیا نه لري. نوید بلوچ د هلمند څخه لیکلي دی وایي سوله د هر افغان هیله ده او په سوله کې باید هغه کسان شتون ولري چې بې طرفه وي او دواړو خواو ته د اعتبار وړ وي. دغه پیغامونه و چې د افغان بیسیم د اتصواتل شمیرې له لارې مو راستولو.
پیام ها هم زیاد هستند، بریم به شنونده ها که از طریق تلفن خیلی منتظر ماندن.
مهربانی کوي آزادی رادیو ده.
مهربانی
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
مهربانی
دین کې هیله سلامونه د عبدالغفار حکمل تر څخه مونږ نه کنده هر ولادت مې مصالح خصال سره په تماس کې ما نظر نه داسې سروان صاحب چې اول خو د صلح عالی شورا هم چې په هر نامه چې وي چې صلح کې یا د صلح طرفدار وي هغه کله حکومت اشتراک څوب کوي که د طالبانو سره څوب کوي موږ یې طرفدار یو او دې شورا ته موږ پوره هیله لرو خو دا خبره مشکل دلته په دې شورا کې راوي چې اصلا دغه شورا چې ده هغه صلاحیت صلاحیت نه لري چې هغه د وسلوالو مخالفینو سره د حکومت ترمنځ منځګړیتوب وکړي. نو موږ د حکومت څخه هم دغه هیله ده چې باید دغه د صلح عالي شورا ته پوره صلاحیت ورکړي تر څو وکولی شي چې د وسلوالو مخالفینو سره په یو لارې باندې هغه صلح راولي. ولې خو دغه شورا چې ده دا پوره صلاحیت نه لري، حکومت پوره صلاحیت نه دی ورکوي او د دین چارواکو له خوا څخه د دغه شورا په تشکیل کې لاسوهنه هم شوې ده او هغه کسانو ته معرفي شوي دي چې هغه کسان نه غواړي چې په افغانستان کې صلح راشي، افغانستان کې امن راشي، هغه خپل شخصي اهداف د دغه سولې د عالي شورا د لارې څخه لاسته راوړي. نو د محترم اشرف غني څخه زموږ دغه هیله ده چې باید دا شورا داسې خپلواکه جوړه کړي چې هېڅ نوه هېڅ دولتي ارګان د خوا څخه په دوی کې لاسوهنه نه وي او دا شورا خپلواکه شي تر څو یو د وسلوالو مخالفینو سره صلحې ته موږ او تاسې ورسېږو. او دا ټول افغانان یو ارمان یو ټول افغانان یو غوښتنه ده چې هر ارګان یې که د وسلوالو مخالفینو د خوا څخه یې د حکومت د خوا څخه یې چې صلح غواړي یا حقیقی په هر ترتیب چې کی افغانان یې پلویان دي او زه خپل پلوی یم او زه خپل تاییدوم او امید وکړم.
ډیر مننه سلامت اوسئ. سلامت اوسئ ځکه چې اوریدونکي ډیر دي چې نور هم وکول شي نظر څرګند کړي. بل اوریدونکي لرو
بفرمایئ صاحب. مهرباني کړئ
بارز سلام ادب خدمت شما آقای جاوید نعیمی اسم ساران و شنوندگان تان نیازی هستم از
فرمان. بفرمایید نیازی صاحب.
بله مهربانی.
تشکر از شما، تشکر از موضوع برنامه. البته ما در قبل هم البته بالای شورای عالی صلح البته نظریاتی داشتیم که ما از قبل طرفداری بودیم که باید که شورای عالی صلح هر چیز زودتر باید که منحل لغو از بین برود. ببینید متاسفانه امروز 70-72 نفر عضو شورای عالی افغانستان میباشد، 72 نظر میباشد، یکی طرفدار صلح یکی مخالف صلح.
یکی با یک کشور دیگه با یک کشور، یکی با در داخل خدمت یکی در خارج خدمت. البته نظریات در مجموع در یک تضاد بوده و شکل یک بم را گرفته و به خود انفجار داده. متاسفانه شورای عالی صلح افغانستان، البته روز اول تا به ادمیر، البته در طول 5 سال 5 کارمندی بزرگ کمک کرده است. ما متاسفانه ایفی پول، ایفی بالا نشست های، ایفی بالا وقت هایی که زیاد شد، بجز البته نتیجه صفر دیگه کنم دستاورد نداشت. ما ببینید شما البته در طول همی بایی که مصرف شد، در طول که همی بالا موتره و نشست ها و مصارف بیجای شد، اگر این بالای همی نیروهای امنیتی البته در کارهای که حوالت عامل منفی همی برای انداخته می شد، به خدا قسم از کشوره حالی که نتیجه بیشتر می بود. ببینید ما شما جنگ فعلا جنگ ما حالی که ما شما مشخص شده که جنگ با کی است، علیه کی ما شما صلح مذاکره کنیم. بعد شورای عالی صلح را باید که یک شورای عالی نظامی می ساختن تا زمانی که نیروهای امنیتی افغانستان تقویت تنویر تجهیز نشود و همون کسانانی که خودشان گردن بالاخره دست دراز نکنند به طرف دولت افغانستان، آنها را تا به اندازه سرکوب کنند که در نقطه نقطه نطفه باید که اینها را از بین برند تا واداشند بالاخره بیان که به خود اینها باید که طرف دارستان
کنند.
بله، باید صلح با پاکستان، صلح با کشورهای منطقه، صلح با کشورهای دیگه کنه که علیه اونها باید کنی که کسانان که علیه دولت افغانستان میگن به نفع اونها کار میکنن. این شورای عالی صلح افغانستان تو بی نتیجه است و چیزی باید که منحل و کسانانی که در این البته وضعیت داره چیزی زودتر البته به بانک قانون سپرده شد که اینها کدام کاری اساسی را انجام ندادن.
تشکر از شما عزیز سیب، سلامت باشین. یک شنونده دیگه هم داریم، بفرمایید. سیب رادیو آزادی است،
خبری اوکی؟
سلامونه سروان سرکاو دردی رجوع تولو
سلامت
دردی رجوع تولو کارتون که بردیم تولن
سلامت و سیمی ربانی کوی
اکبر جانی مکنده ده ولی کسی مال که کسی که امریکایان او غربیان وانه غاریش با افغانستان که سوله راستی را نسی بیس سادی کانال احلی زلی وانه که دی انگی در دغا طالبان و اردی نیونی چو پاکستان که دغا در دلوری پا در افغانستان که جنگونه کهی د امریکا او د پاکستان د غشبانه سلا د چپل افغانستان د غوښوالي چې دی دغه باندې سره پلان چې د افغانستان خپل مول نه کوي، خپل بل خلک دی مول نه کوي، بل څوک نه شي وژلای.
صحیح، یعنی د سولې شورا په باره کې هیڅ نظر نه ورکوي؟
د سولې شورا ما چې د څوارلس کاله کېږي مستقبل
څوارلس کاله ګورې نه کېږي. دا خبره ډېرو اورېدونکو مخکې م وکړه، پنځه کاله کېږي، د څوارلس کاله البته د جنجال روان دی خو لیکن د سولې شورا پنځه کاله کېږي چې جوړه شوې ده. پر حال ډېره مننه بل اوریدونکی لرو. نه ټلیفون قطع شو،
څو پیغامه به خیلی پیام ها زیاد داریم. سارون صاحب، شنونده ما سمیع الرحمن رحمانی از ولایت پروان ولسوالی سیاگرد قربان نوشته کرده که اگر شورای عالی صلح و کشورهای خارجی صادقانه عمل بکنند صلح در افغانستان می آید. عبدالحی از بادغیس در پیام خود نوشته کرده که شورای عالی صلح هیچ کار کرده نتوانسته. و یک شنونده دیگه ما به نام هدایت الله نوشته کرده که شورای عالی صلح فعالیت های چشمگیر نداشته و باید منحل شود.
د غزنی له زنخان ولسوالی څخه ولی جان لیکلی دی، د سولې عالی شورا په ده هم څوارلس کلونه لیکلی دی، موږ به ورته اصلاح کړو، په پنځو کلونو کې کار نه دی کړی او څه تمه ورته نشته. حاجي شمس الحق د هلمند له سنګین ولسوالۍ څخه لیکلي، د سولې د عالي شورا څخه غوښتنه کوم چې ستاسو په مامورینو کې بې طرفه کسان نشته، د سولې شورا کسان باید بې طرفه وي. یو بل اوریدونکي شفیع الله عمرزی له کندهار لیکلي دی، وایي د حکومت ناکامۍ دومره ډېرې چې د سولې شورا پکې ورکه ده. او همداراز زمری له کابل څخه لیکلي دی چې وایي د سولې شورا د حکومت لخوا ده، نو مصارف هم د حکومت او امریکا لخوا ورکول کیږي ځکه طالبان پې باور نه کوي. د افغانستان د سولې د عالي شورا سرپرست ویلی دی یو خبره ورته وکړو چې هغه بیا وایي چې که د خلک چې دومره مایوس دي له دې شورا، هغه وایي چې تر اوسه پورې په دې شورا کې د سولې هلې ځلې یوازې دوی نه کولې، بلکې مختلف چینلونه ول چې د سولې په برخه کې کار کوو، نو ټول وخت دوی ته نه وسپارل شوی ځکه د دوی کار دومره نتیجه نه لرله.
بله، ببینیم شنونده های ما از طریق تلفن چی گفتنی و پیام دارن. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
بله، سلام علیکم. شب خلا کوزاد هستم از کابل، زحمت دارم.
بفرمایید آقای
کوزاد. دارم خدمت شما و تمام شنونده های خوب رادیو آزادی.
سلامت باشین صاحب مهربانی.
شورای عالی صلح باید نظر یک چیزی هست که با تایید حرفای دوست ما قبلا صحبت کرد.
بله
سر. اول باید حکومت ما، دولت ما اولا باید ایرا باید بسنده که ما با کی باید صلح بکنیم. صلح باید از کجا شروع شود؟ نظامی های نقطه بسیار دورترین نقاط کشور آشه و عباطه برش نمیرسه، تشکیلات برش نمیرسه و یک ذات دولت برای مخالفین نشان میده و هیچ مخالف حاضر نیست که با یک رقیبی ضعیف صلح بکنه. اولا باید نیروهای امنیتی ما تقویه شد و که نیروهای امنیتی ما در گوشه و کنار افغانستان که مخالفین دشمنای ملت افغانستان سرکوب بکنه که اونا باید مجبور شد که در پروسه صلح بره، اونا باید صلح پیشنهاد بکنه. نه که ما یک افغانستان یک دولت است، اما یک اونها یک گروه کوچک است. 5 سال است که دولت افغانستان با تضرع با عذر و زاری دست گدایی را دراز کرده که صلح برای ما گدایی که طلب میکنه. دولت افغانستان صلح از مخالفین در گروه کوچک که از سوی سازمان های استخباراتی جاسوسی بیگانه حمایه میشه دست گدایی را طرف از اونا دراز کرده. من نظر این است که باید دولت یک موقف روشن‌تر بگیره در برابر صلح، در برابر سیاست خارجی خود، و دولت باید یک سیستم سیاسی را ایجاد بکنه که تمام ملت افغانستان نیروهای امنیتی و خاطر دفاع از سیاست مشتاقانه جان فشانی کنه و از او با تمام نیرو باید حراست و دفاع بکنه از او سیاست.
بله سر.
ما کشتن میشه، هنوز نمیفهمه که ما به خاطرش شهید میشیم.
تشکر سب، سلام.